روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودې هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانې تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 125,000 پیښې ثبت کړې دي. څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان چپخانې ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00420211201. په همدې شمیره کې واتساپ هم دی. بیا یې تکراروم: 00420211201. ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور واورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبي کړی دی او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته پاغه روختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیغه خې د واگان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خسته پر دې پدی برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی. زیات خلک ملاریا نسی خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دینه روغین ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15 د ملاریا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې 10% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي موکې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 80% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کله چېرته پرتله کړو نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کیدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لیږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفاخانې ډاکټر عبدالحاکم مخلص. ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي، ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتساپ راته پیغامونه پریښي دي، پوښتنې کړي دي، په پښتو فیسبوک پاڼې هم راته پوښتنې کړي. وروسته به نوبت ورکو. راځئ په سر کې بحث لیدنه پیل کړو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی؟ او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې شپږ اویا فیصد افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري په څه کې ده او خپله ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منې کې هیلې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، مالا او ایریا، مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا، ان دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوضاع لري. له هر لحاظ دې لپاره ملاریا لکه مخکې تاسو چې وویلي یوه انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي، له یو انسان څخه بل انسان ته تیره شي نو منتنېدلی شي. او یا دا چې هغه منتنې ستنې چې د ملاریا د میکروب په واسطه باندې منتنې شوی وي کیدای شي له انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل، چې د دې جملې نه 2.9 زره خلک په فوت شوي او تلف شوي. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده، که چیرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مړ کیږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، خیر وسئ. که څه هم له نیکه مرغه طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 125,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، دغه مریضۍ اساسي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کله چې دغه غوماشی انسان وچیچي یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسانه بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره له نورو ویروسونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ او یا هم د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لانتان سره تړاو لري. که څومره د علم سطحه، اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټیټوي، په هماغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعات زیات لیدلی کی. ملاریا تر ټولو لومړۍ نښه یې هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په تن کې لرزه پیدا کوي، همدارنګه د هضمي سیستم اعراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي. او کچې ته پرمختګ وکړي مریض خاصیت کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچې ته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اعراض ولایم دي چې په شروع کې کچې ته پر مخ لاړ شي دا مریضي کېدای شي شدید اختلاطات رامنځته کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سرازی چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو. لمړی پښتنه اورو چې دلته اوریدونکو راته ثبت کړی دا اوریدونکو به واورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تاته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکو د شیبال غزنی خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه می د ملاریا ناروغي په حق له پښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، زموږ تاسو په ټولنه کې کچرته د یو کس شدید پر سر درد دي ترڅنګ شدید تبي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغی ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم. نو آیا که چېرته سردردي ونه وسي، شدید تبه ونه وسي، بیا هم کیدای سي هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې که نه؟ او بله پوښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وایي کله سي ملاریا په موریکا واوړي او موریکا سر ته وخیژي، د هغې تداوی ډیره ناشونې ده. آیا همداسې کیدای سي ملاریا په موریکا اوړي او موریکا سر ته خیژي، او واقعا هغه تداوی ډیره ناشونې او سخته ده که څنګه؟ ډیره مننه.
سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکی زابلای و چې اړیکه نیولې وه له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسې حتماً پوښتنه واورېدله، زابلي ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکې مې یادواري وکړه، په اراز ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات او د دې پرازیتونه چې له سری حجرات په داخل کې نمو کړی و، تکثر یې کړی و، زیات شوی و، تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي، د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نوټریشز نیکروز امپکتور دي، سایتوکینونه دي، بعضې مکروپاجونه دي، هغه افرازیږي. هغه چې افراز شول، د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي، نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده، هغه تنبیه کیږي، نو شدید تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري، که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي، او داسې سردردي ورسره وي، ځان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اراض ولایمو موجودیت په اساس باندې موږ کولای شو چې بیا ملاریا تشخیص کړو. ولې دا څنګه ده چې ټولې طبي یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي؟ موږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوم هغه دي چې هغه لو ریسک دي، یا د خطر اندازه یې ټیټه ده، خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بازینور، لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پوښتنې یو جز دا وایي، ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر ته خیزي، او وایي چې سر ته ختل ډیر خطر زیږوي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت موریکا ته زمینه سازی کوي، خو موریکا په سیده چې یو عارض امداده چې مریض سردردی نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده، هغه پیښیږي چې هغه ډېره خطرناکه وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مریض شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته عارض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردی لري. هغه سره باید مغالطه نشي، ځکه چې هغه وژونکی حالت وي، او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ او میر لري.
بله، او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لږ پاتې کیږو. دغه د مرګ او میر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه دا د انسان په بدن پورې تړلی دی چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه؟ هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زوروره بڼه، انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فلسفاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي، کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول، نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه مل تر اغله په داخل دی سر کاسه کې، د دماغ فشار لوړي، هغه چې لوړ شو، نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي. هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي، اختلاج هم ورباندې راځي، شدید استفراقات هم پیدا کوي، شدید سردردي هم پیدا کوي، په دید کې مشکلات واقع کېدای شي. نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې د انتان په دیسک رامنځته شوی وي، دا حالات واقع کېدای شي.
بله او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي، یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه داسې یو څه نسته. دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کیږي په دې ناروغۍ باندې.
عموما همدا مونس انافیل غوماشه انتقالوي کله چې یو منتن انسان چې په خواله دې منتن شوی وي وځبی کی یا وغځای کی ایوان دازه مینا دینه واخلی، نو دا پرازیت یا ګامیتوسایډ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بل اكو د انسان منتن انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسی سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سره ترسوي. بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي نو مرسته اراض والے پیدا کی. دوہم اسیکچوئل یا غیر جنسی مرحلہ یا سیکل په داخل دی ہیومن یا انسان کې تر سره کوي. کله چې دمرزه لپاره سالم انسان وخځه کی پرازیتونه تقریبا تر دې شو د کی کوپور دی وینې لارې نه تزان رسي. بعض پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کی چې خصوصا اووال او وایوکسی او ډیره یالته وده او نمو تکثر کوي. نظر په دې باندې هغه دوره دی انکوبیشن یې پار کوي، مخکې دوره یې پار کوي، خو عموما یوه یا دوه هفتې پورې دوی تکثر کوي. وروسته چې تعداد یې زیات شو نو بیا له تبدی حجراتو نه خارجیږي دوران ته راځي، چې دا دوره یې مخکې له دې چې سره حجرات تر حملې لاندې ونیسي دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دوی دا مرحله سرته رسوي. کله چې دوران تر راغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نیسي، سرو حجراتو داخليږي، هلته بیا خپل تکاملي دوره سرته رسوي، زیاتیږي، یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختوالی پیدا کوي، هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کونه باید تیر شي حل لاسه ورکوي. نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبیږي بیا هم په زرها او پرازیتونه دین آزادی دا چې کله آزادی کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردی دی پازمی سیستمان از ولیم دا پیدا کوي. نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته دماغی سیستم حجرات راغلل تبا رامنځته کړه یو څه وخت لپاره دا وي ترڅو چې نور حجرات سر حجرات نشي او بیا دا سیکل سر تر شوی دوی زیاتیږي تخریبیږي بیا تر هغه وخته پورې مرزه تعرض نه لري تقریبا اته تلویش یا دوا یا ساته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې زه یو پښتنه لرم، یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شو یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم. او بل مخ کې سوق چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به ټیسټ کوله د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو. نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي، په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون زماینه څخه، یعنی د تبې دوا یا د درد دوا سور چې په شدید تب مصاب یعنی صورت خوږیږي. نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري. نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي، که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي. نو د دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو، د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمامېږي یا مزر تمامېږي.
ډېر مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي. و ډاکټر صاحب نور پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دي د بورسته مطرح کو دی غوریدونکو دی او ډول دوايانو یادونه وکړه. او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي یو خو دلې ټابلیټونه نمونه واخل چې په غو باندې بکه کېده په درملنه باندې که څه هم روسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبرې پوکو په دوه منی مای کې خود دې اوریدونکو پښتنه به اوس به جواب نه پریږدو. مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخ کې مو چې دا وری وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولا يم دي او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډیر امراض دي لکه د ستوني درد، د شو میتیازو میکروبیکې دل سینا بغال دي تا ورته نور امراض هغه داسې اعراض والیم پیدا کولای شي لکه ملاریا. ولې د وینې د بلډ فیلم په اساس د وینې د معنی په اساس هغه که چېرته یوه معنه منفي وي کولای شو څلور لا شپږ ساعته بعد حتی درې ورځې مسلسل دا معاینات تکرار کړو تر څو د مطمئن شو چې یا د ملاریا پارازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریضي تشخیص شي بعد له هغه دوا واخلو، ځکه چې ملاریا پارازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري، مشخصې دواګانې لري، هغه باید مریض واخلي. هغه ډېرې ارزانه دي، لاسرسی هم اسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، د نور امراضو تشخیص تفریقي شي او وروسته تداوي شي.
یعنی ډاکټر صاحب بن خوسی، دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمن
خطرناک ده، خطرناک په دې ده چې کچیرته په مناسب وخت ملاریا تداوي نشي ډېر شدید اختلاطات ورکوي. چې دغه جملې نه مخکې مو وویل چې دماغي ملاریا ده، د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تورې غټوالی ده، زیړی پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د ګډوډو عدم کفایي دي، او د سږو اوزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلاطات ده که په مناسب وخت تداوي نشي، معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوي نشي، نو دا اختلاطات کېدای شي او دا اختلاطات وژونکی سیر لري.
سلامات سه ډاکټر صاحب، اوریدونکو اړیکه نیسي ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نه اوري.
مانه خیر سي لودین صاحب محترم، اتا ته سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم له لغمان.
ښه ستړي مشه همدرد صاحب، تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسي. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
ډېر له شک نه ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع مطالعه کړې ده. نو ډېر له شک نه لودین صاحب محترمه، موږ وینو چې ډاکترانو باندې اسلام بر نسته دلته، او بعضې خلک خو ډېر غریب دي، ولاکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثره خلک خودسري دواګانې خوري، کنه تشخیص نه کوي د وینې، او دوا خوري یا د طبې ګولۍ خوري یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري. نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده؟ دا خودسري دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترمه، دغه د اوس د شولو سیزن شروع کېږي پسلې، نو هغه نو دومره پریمانی د میاشو کنه سي بیخي دینه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته و، هلته به م یو سپری کېدل په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې، دلته خو نه اغسته نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نسته. نو اوس زه دلته ایبان د ناستې ما هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشې دي لودین صاحب لکه شګې سې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه، باید دغه د خوراک په ځای دي، د اوړو په ځای اوس پیلان دي، واغون هم دي، په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غم وکړي. اکثره دا ګرم ولایتونه سي دي، ټول هم دغه یو مرض باندې اخته دي. موږ وینو لودین صاحب چې خلک ډېر مشکل کې ګیر دي.
بله کور ودان همدر صاحب سلامت او سړي رمضان، که څه هم مخکې ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کړه چې بې نقصې دوا اخیستل څه زیانونه لري، ډاکټر صاحب ویلي چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي، او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي. البته د متخصص ډاکټر له سپارښتنې سره سم. ډاکټر صاحب همدر ورور پوښتنه درلو، د مخکې تاسو پوښتنه جواب کړه، بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکړي. په مجموع کې سپارښتنې څه لري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي، لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا په ټوله کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرمه هوا لري، کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپله وکړي، وینه معاینه کړي، او بیا که چېرته احیانا په کومې ناروغۍ اخته وي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب، کله چې دغه ساحو خصوصا لغمان، ننګرهار، د دې مناطقو زه خپل کابل کې اوسېږم، کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلي وي، نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کې چې شاید دا ملاریا اوسېږي. خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده، او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي، مشکل نه دي، دا دومره قیامت نه دي. تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رفتامت کرایه که وشي. نور شفاخانو کې دا سهولیتونه شته، ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي، په اسانه تشخیصېږي. نو د دې لپاره به داسې ستونزه نه وي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم. او همدارنګه دوایې ډېره ارزانه ده، ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي. نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي، ځکه چې مخکې مور باندې تفسیره وکړه چې کولای شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. دلته یو بل اوریدونکي نور مرجان زیرک له خوست نه خپله پوښتنه راته ثبت کړې، دا پوښتنه به واورو چې زیرک صاحب څه وایي.
زما خو پوښتنه له ډاکټر صاحب همدغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغۍ مخنیوي وکړو؟ ولې چې که موږ تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وي زیاته وي، او د دې خې حلاري به چی وي، او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي؟ ځکه چې د ملاریا ناروغۍ چې ډیره شدیده ده، بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد اغیزې کولی شي. چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حلاري هم څه دي چې د دې ناروغۍ مخنیوي وشي.
کور ودان ډیر مننه نور مرجان زیرک رورو له خوست نه. ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي، که څه هم په ټوله کې د پشخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکیو ته ونیول سی، یا هم کسوک مثلا لکوټې نه بهر ویده کیږي په بام کې، یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي، ځان آزاد هوا ته پرې نه کړي په ګرمه هوا کې، خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغۍ د ملاریا ویره پکې ډیره ده. په مجموع کې څه سپارښتنې لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیرک تور پوښتنه هم حل سي، او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکړو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي؟
دودین صاحب، په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي وروسته پرمیشن باندې خبرې کوم، یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض چې کله ملاریا تیروي ضرور دغه د وینې اندازه کمیږي، شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي، همدارنګه که چیرته وینه کمه وي وینه ورته تیره کړی شي. او بل دا چې مشخصه تداوی ده، پرازیت مشخص کیږي، معاینه کیږي، نوی معلومیږي، او دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي، جوړي. د مخنیوي لپاره یو هغه دی چې موږ تاسو محیط وساتو، او بل دا دواګانې دي. محیط ساتلو کې صدا ده چې موږ پاسې اوږده کالي واغوندو، هغه صحیح چې لوڅې وي په انډمیک ساحو کې باید پټي وساتو، او هغه صحیح چې لوڅې دي باید په هماغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا غوړ شي. دا د یو مثال. بل دا ده چې په هماغه مچرې چې ورته وایي هغه د بیټ هر چېرته چې بیډ وي یا د مارک ځای وي په معلای کې باید موجوده وي. کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري، او دغه د مخنیوي لارې دي. او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي، ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي، هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي. هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې سپری کړی شي. بل مخنیوی د دوا په واسطه ده. کله چې موږ یو اندمیک ساحې ته ځو، یا هغه ساحه چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې ځو، مخکې له دې چې هلته سفر وکړو، یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه یې کلوروکوین دي دا واخلو په هفته کې یو ځل، او ترڅو چې هلته پاتې کیږو هره هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو. کله چې لږه پانه به راستانو شو، هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی، تر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوی د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم 80% واقعاتو کې دا موثر تمامېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات سي سره لید چې تاسو ویل چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هی وادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال تر ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هی وادونه چې طبیعي پېښې هم پکې کېږي، د اوړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاونه ډېر راغلل، سیلاونه وروسته حتما دغه ناروغۍ نورې هم زیاتېږي ویروسي. څه لامل دی چې لا هم دغه ملاریا ناروغي پاتې ده؟ مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوی نه کېږي؟ یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه شته د ملاریا؟
په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان او دارنګ نورو روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډېره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغو اندمیکو ساحو لکه افریقا کې، کینیا او بعضې نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوي دي، تر 40% پورې موثریت یې درلودی. تقریبا درې میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم و واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او مړی په دې عمر کې واقع کېږي، دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دغه واکسین خو تر اوسه یعنی وعده دی حتی نه ده چې بازار ته دې وړاندې شوی وي او یو شمېر هیوادونو ته رسېدلی وي، یوازې فقط ابتدایي مراحلو کې ده.
بله بله بله، تر اوسه تنه افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، آسیایي ممالکو ته هغه چې اندمیک ساحې دي د ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوي، تنه هغه د مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا له کبله؟ ماشومان مثلا، میندې، نارینه یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي؟ یعنی په دغه کټګورۍ کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګالي کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونه ښکته وي، د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیفه وي. هغه که د طبیعي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګانې وي د وجود، نو ترتورونه زیات چې مرګومیر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 5 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، دغه شی په هغه خپل ګډه کې ماشوم لري او بل چې هغه ماشوم چې پیدا کیږي چې د مور نه په ولادت ډول باندې د ملاریا انتان واخلي چې ډیر شدید سیر کوي، خصوصا اوله میاشت کې
ارازو ولایم پیدا کوي. بله، تاسو وایئ چې د وجود په مافیات پورې تړلای دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو که څه هم د افغانستان د اکثر خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمن د راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندواره میرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود مافیات له کبله حتما کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه د دغسې ناروغیو په وړاندې څه وي؟ او خوارزواکي ماشومان کولی سي وایو چې د خطر په لومړۍ کرښه کې واقع دي؟
خوارزواکي ماشومان د هرې مرضي لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، که هغه ملاریا ده او که نورې امراض دي. هر مرضي کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکرو که هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نه شي کولی چې انتان رامنځته کړي. او هغه لمن ضروري تخریبوي
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسه یو وريدون کې استډیو سره وصل دی د خبرې به واورو هڅه کې چې زموږ سره وصل سي خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غاګي سم شي تخنیکی همکار نه هیله کوم چې غاګي فلټر سي او بیا واوریدل شي. د غوريدون کې راخلو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي راډیو ده او قاری صاحب پښتون ستړي مشي غاګ مو سم سو مهرباني وکړئ ستړي مشي د روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی تاسو
سره. بله هو تاسو ستړي مشي سلامونه تاسو وړاندې کوم او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص سلامونه تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تعالی دې خیر درکړي چې موږ داسې موضوعات ساکي او موږ آگاهي راکوي. تاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم بیا به دوی پوښتنې وکم. لږ نظر خو مې دا دی د لوجي صاحب د جوزجان په ولایت کې دغه ملاریا اوس تقریبا موږ یو بوبو ولایت د شتونو مدیر دي قرا او قصباتو کې د ملاریا ډیر پیدا کیږي. او بل خبره دا ده چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده نو په دې خطر باندې لاسرسي په ولسوالیو کې په قرا او قصباتو کې دغه ملاریا او معایناتو تم نشته. او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې زندګي کوو تر اوسه دا مشخانه پر موږ تقسیم شوی نه دي. نو د خلکو ډیر هم دا ده چې دا په شخانه کې نه تقسیمېږي نو چې په مرکز کې نه یې تقسیم شوی بیا په قرا او قصباتو کې څنګه تقسیمېږي. او دا نو حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی یو میکروبي او ساري ناروغي ده د غوماش پیدا کیږي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درو سوو شپېتو پرزو څخه جوړ دی. دغه ملاریا چې انسان ته راځي اول پر کم اندام ډیر تاثیر کوي. او بله خبره مې دا ده د 2010 کال دا په دې خوا بیا تر اوسه چې مقایسه کو په هغه وخت کې مرګومیر د ملاریا ډیرو کوو اوس ډیر دی.
کور ودان قاری سه پښتون ډیر لري مننه سلامات اوسه چې پښتنې مو وکړي. یو بل اوریدونکو هم خپل پښتن را لګلې دا به وورو بیا به ډاکټر سه برته جواب ورکړي. خاطر دې اوریدونکو پښتنه به وورو چې واتس اپ کې راځه سب کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده کچيري د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزه په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزه په افغانستان کې ډیره ده بیخي به انتها ډیره ایجاد شوی ده. په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی نو دغه امراض زیات شي. که چیرې په دغه حق له معلومات راکړي آیا دا دغه د څه شي سره د مرزه تعلق لري او ولی په انسان کې دا مرزي را پټه کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزيو باندې اخته یي. ملاریا د ټوخی دی زکام دی د بدن درد دی دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی. آیا دا اوس له څه وجې څخه؟ که چیرې په دې حق له تاسو موږ ته معلومات راکړي تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه نیسي یا هم خپل پیغامونه راته پرېږدي. ډاکټر صاحب اول براسو د قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنې ته نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه ده ورسېدلې. په خوا به د پشخانو ویش کې د البته مخکې اوریدونکو لغمان هم اړیکه نیولې و چې په خوا به ورته ځینو موسسو په وړي کې پشخانې ورکولې مساکلې تر اوسه نه دي رسولې. قاری صاحب پښتون پښتنه درلوده وای لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا برید کوي او بل وای که پیښو ته وکتل سي 2010 کال ته که وکتل سي وسنۍ حالات ته پیښې زیات سوي او که کمی سوي؟
خلودین صاحب که چېرته ملاریا مرضي په شروع کې د انسان سالم انسان پوستکي باندې حمله کوي هغه وخت کوي دا پرازیت په نیم ساعت پورې یعنی ته ځان رسې یعنی ته چې ورسېدې هلته خپل تکثر کوي یو هفته دوه هفته ته پاتې کیږي ډیریږي تعداد یې ډیریږي تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو سره حجرات پر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب داسې کل هغه سره حجرات چې تخریب شول دا پرازیتونه آزاد شول نو سره حجرات پر اغېزې لاندې. که چیرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوی نشي مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه سږو همدارنګه وینې ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي ګډوډي نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضۍ له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
ښه، او بله پوښتنه دا وه قاري صاحب چې وایي پیښې کمې شوي که زیاتې شوي دي، که څه هم د عامه روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې 2022 کال کې پیښې یو څه نظر 2021 کال ته زیاتې وې، 45% پیښې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا تیرو 15 کلو ته که وکتل سي په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پیښې زیاتې دي لا هم؟
ارتباط لما سره نوی معلومات نشته، دا ډاټا لما سره موجوده نه ده متاسفانه. دا به ستاسو ته شاید د عامه روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت چوکات زیات شي.
بله، او ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلاونو سره د ملاریا ربط څه کې دی؟ ځکه د عامه روغتیا وزارت او دغه راست د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکته دغه د اپریل 15 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډېره زیاته وي، ځکه هلته وایي پروسه کال هم سیلاونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلاونه راسي، او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوه شیان
دي.
باید محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ده. په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا انافل غوماشې د دوی تکثر وده نمو دا ډېره زیاته وي. یو او دوم جا چې چېرته ازدحام زیات وي نو د ضرور د انتقال د یو انسان نه بل انسان ته زیات وي او قوات پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقعات به هلته زیات وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شیبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه گیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو کې پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نور هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د بریسټل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سږ کال بېساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد، پاپو نیوګینی او ځینې نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې بېساري وي، او په افغانستان کې اسې پذیري هم په دې ډېره ده چې د اوړي پر مهال پکې برېښنا نشته، چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو له لارې هوا سړه کړي، نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چې ځي مثلا ګرمي هم ورته یو ګواښ وي، دغه ملاریا یا نورې ناروغۍ هم ورته یو ګواښ وي. یو اوریدونکي پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیاتې شوې دي، ټوخی زیات شوی دی. ډاکټر صاحب څه وایئ اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت چې دوی د ملاریا معاینه وکړي، او که نه هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی؟
خصوصا هغه مناطق چې هغه انډمیک دی یا د ملاریا وقعات پکې زیات دي، نو شاید ده چې کله تبه پیدا کوي دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اراض ولایم دی یو غړی دي مسابېدو نه لري، فرزن ستوني درد ستوني وازې ولیدل شي چې چرک لري، یا داسې سینه بغل وي، یا داسې شدید کولمو میکروب وي، او یا دا چې ورسره د تشو متیازو میکروب کېدل اراض ولایم وازې معلوم وي، جدا خبره ده. ولې په هغه صورت کې چې یو مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخصې مریضۍ اراض ولایم نه وي، نو په اندیمیکو ساحو کې ښه دا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېرې مرستې کولې، بېلابېلو موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوازې ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدل، یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه و هغو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانې ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې سوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په دغه په همدغو کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب،
ویلې چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضی په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد پوه شي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکانومیک یا د اجتماعي و اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد، ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح، زده کړو سطح متاسفانه کمه ده. نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان، راځي چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ؟ البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګه په روغتونونو کې، که د ولایت په سطحه وي، ولسوالۍ په سطحه وي، همدارنګه د زون په سطحه وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته. او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کیږي هم شته، موجود.
بله، او ډاکټر صاحب تشخیص څه ډول کیږي؟ یو امدا د وینې معاینه کیږي او کنا نور لارې چارې هم ستاسو تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډېره زیات رول لري. هم ته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي، بل چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او که نشته، او تین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوع د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مې وویلي چې هره ورځ څلور له شپږ ساعته پاتې دریو مسلسلو ورځو لپاره که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته اراز ولري، درې ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سرو حجرات منتنسل نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې منتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې. نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب درملنه څنګه ده؟ درملنه لن مهاله ده، اوږد مهاله ده، او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغیز کوي چې د وجود مقاومت کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولای شو چې په ځینو کې لن مهاله او په ځینو کې اوږد مهال کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. کچېته فلسپاره ملاریال او دماغ نه وی نیولی، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې لارې او کوینین دای هایدرو کلوراید په اساس باندې تداوی کولای شو. تقریبا هماغه کلوروکوین دو ورځو لپاره دو سپره کیږي، او یا دا چې کچېرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي، یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پارامیتامین سلپاردوکسین
خو هغه ډاکټر چې دا دارو درمال چې تاسو یاد کړل دا د ډاکټر ماینه تشخیص نو وروسته اوریدونکو تر لاسه کې همدا سه به تاسو سپارښتنه هم همدا ده
بله 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 نظر دې چې ملاریا پرازیشتہ نشته کومه نوې موجوده ده او کومه صحه خصوصا دماغ یا شدید ده نه ده شعوري حالت د مریض څنګه ده نظر په دې باندې بیا تداوی فرض کړئ
سلامت سي ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې لطفا د کومې دارو درملو یادونه چې کیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کچې وي او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي معاینه وکړي له معاینې نه وروسته دوا استفاده کړي چې اغیزې خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره خشي په خپل سره دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه د ګټ په ځای کله ناکله زیانونه ډیر اړوي او ډاکټر صاحب لږ زره په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي مثلا یو کال کې ملاریا سي آیا د دې احتمال شته چې دغه ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پراوګرځي او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کېږي یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغي سره مخامخ کېدل شي او کنه یو ځل چې مریض سي بیا وجود معافیت پیدا کړي
هو بله بله کېدای شي چې د ژوند په پوجاریان کې څو ځله په دې مریض باندې مبتلا اوسي معافیت خصوصا دومره ویل دي چې کچې ته یو څوک دوامدار په دې مریض باندې اخته کیږي یو اندازه معافیت پیدا کوي شدت یې کمبود پیدا کوي شدت دې کم ولې مبتلا کېدل شي چې په دې مریض باندې اخته شي دوامدار معافیت متاسفانه
نه لري بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ورورو بحث هم پای ته رسیدي فقط دو دقیقې شاو خو لری ډاکټر صاحب تاسو کو د خپل سپارښتنه راټول کی څه وایي اوریدونکو ته یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي هغه خبرې ورته وکړي په دې دو دقیقو کې شاو خو به بحث هم پای ته رسو مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اومده سپارښتنه به سوي اوریدونکو ته
اوریدونکو ته مې پیغام دا د چې هغه سپارښتنه چې تاسو ته صحیح کارکونکي کوي تاسو هغه واوري په هغه باندې غور وکړي ځان ور باندې پوکي او هغه ته د عمل جامع ورکړي په کار واچوي کار ته نه واخلي تر څو تاسو د دې مریض څخه همدارنګه تاسو شاوخوا نور د گاون د دې مریض نه په امان کې پاتې شئ د صحیح کارکونکو سپارښتنه ته غوږ ونیسئ او څه چې د توایي هغه په عمل کې تطبیق کړي
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپل میلما د کابل طبي په هنتون استاد او د مایوان شفخانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبل وما خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خود نا پیالے نسکور وم دے تش وم خود نا پیالے نسکور وم دے تش وم خود نا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل ہوں دے قبل وما خود نا پیالے نسکور ہوں دے تش وما خود نا پیالے نسکور ہوں دے تش وما خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نا تندیا مت وم دے لگو ما خود نا پیالے 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 نہ سور و مت شو مخود نا پیالے نہ سور و مت شو مخود نا تشو مت شو 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 مت شو مخود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خود نا تندیا مات وم دے لگو ما خود نا چہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود نا 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 خود نا خود نا خود نا
آزادی
ازادي راډیو ډیر زرخ پلی هنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښې د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، ولسي دودونو معلومات، ستاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202212141.